وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. قدرمنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. نن د شنبه خالی ورځ ده، یو ویشتمه روژه ده، د 1399 هجري لمریز کال د چنګاښ 23مه او د 2014 میلادي کال د جولای 19مه نیټه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. تو خپلواک کمیسیون وایي نن شنبه د خپلواک ټیمونو شمیر 500 تر رسوي چې د رایو تفتیش پر مخ بیایي. د هلمند چارواکي وایي د دولت هغه وسلوال مخالفان چې په سنگین کې افغان ځواکونو سره په وسلوال مقاومت بوخت دي، دا توان نه لري چې کندهار ولایت ته مخه وهلته نامنې زیات کړي. او نړیوال قدرتونه او ایران سلا شوي چې د ایران د اتومي پروګرام په اړه خبرې اترې به د څلورو نورو میاشتو لپاره وغځوي. زموږه ازادي راډیو ناوړه په مخکړی بشپړ خبرونه ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن د خپلو هغو ټیمونو شمیر 500 تر رسوي چې د رایو تفتیش پر مخ بیایي. تر دې مخکې شاوخوا 150 ټیمونو چې په دوه شفټونو کې کار کوي دغه پروسه پر مخ بیوله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل هیله مند چې ټاکل شوي درې اونیو کې به ټول 8 میلیونه رایې تفتیش کړي. داسې انتقادونه کیږي چې د رایو د تفتیش پروسه چې د پنځشنبه په ورځ پیل شوې وه ورو پر مخ سي. د پنځشنبه په ورځ د 20 صندوقونو رایې تفتیش شوې، دا چې د جمعې په ورځ څومره رایې تفتیش شوې ښایي نن رسنیو ته معلومات ورکړل شي. د هلمند چارواکي وایي دوی هغه وسلوال مخالفان چې په سنگین کې افغان ځواکونو سره په وسلوال مقاومت بوخت دي، دا توان نه لري چې کندهار ولایت ته مخه او هغه ولایت نام نه کړي. تر دې مخکې د کندهار امنیتي چارواکو اندېښنه ښوولې وه چې ښایي ګڼ وسلوال له سنگین ولسوالۍ څخه کندهار ته واوړي او دغه ولایت نام نه کړي. خو د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي د دولت وسلوال مخالفان چې په سنگین ولسوالۍ کې زیات تلفات ورکړي، نور دا توان نه لري چې کندهار ته لاړ شي او هلته نام نه رامنځته کړي. په افغانستان کې د رچې کې سرتیرو خپل ولسمشر څخه د دملاتړ په خاطر مننه وکړه. د چک جمهوریت هغه سرتیر چې د ناتو په چوکاټ کې په پاګرام پوزي اډه کې دند پر مخ بي په یو لیک کې خپل ولسمشر میلو زیمان نه مننه کړي چې د 50 چکی سرتیرو تر وژل کېدو وروسته په افغانستان کې خپل ډیره سرتیرو نام لاتړ څرګند کړ. دا د ازادۍ راډیو ده. نړیوال قدرتونه ایران سلا شوي چې د ایران د اتومي پروګرام په اړه خبرې اترې د څلور نورو میاشتو لپاره وغځوي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دوی به د ایران څخه 3 میلیارد ډالره کنګل شوي پانګه له کنګل وباسي. د نوي توافق د رامنځته کولو لپاره ضرب الاجل د جولای 6مه نیټه وخو مخکې له مخکې داسې اوازې وي چې ښایي دا ضرب الاجل تمدید شي. په وینا کې له خبرو اترو وروسته د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ګړه اعلامیه کې ویلي پر سینو اصلي مسلو لا هم د پام وړ اختلاف شته چې نور وخت او نور هڅه غواړي. د ملګرو ملتونو عمومي منځني ختیځ ته ځي څو په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ د کړکیچ د ختمولو لپاره منځګړتیا وکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي د سیاسي چارو مرستیال جیفري فلټمن دا اعلان د دې سازمان د امنیت د شورا په هغه اضطراري غونډه کې وکړ چې د غزې په اړه جوړه شوې وه. فلټمن د امنیت شورا ته ویل د بیړنۍ او اړتیا وړ بشري هڅو د بریالیتوب لپاره په سیمه کې اوربند ډیر ضروري دی. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویل امریکا په سیمه کې د وضعیت د خرابېدو پر خطر او د غزې په شخړه کې د نورو بې ګناهانس انسانانو پر وژنې سخت اندېښمنه ده. او راپورونه وایي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتر غوښتونکو یو مهم غړي دینس پوشلین استعفا ورکړې ده. پوشیلین د ډونیسک په خپل سر اعلان شوی جمهوریت کې د عالی شورا مشر و. د پوشیلین مرستیال پرون ویل چې پوشیلین د ده پر ادرس یو لیک ورلېږلې او له خپل مقام څخه یې خپله استعفا پکې اعلان کړې ده. ماکوویچ وایي د نیس دا مهال په مسکو کې دی او د هغه د استعفا دلایل لا څرګند نه دي. او د اوکراین د دفاع وزیر د دې هیواد ولسمشر پیټرو پورشنکو ته ویلي چې دولتي ځواکونه د لوهانسک ښار جنوب ختیځې برخې نیولي. د اوکراین د جمهوري ریاست پر ویبپاڼه په پرونی خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د اوکراین دفاع وزیر والری هیلټي ولسمشر پورشنکو ته د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اوکراین د وبخی ولسمشر پوروشنکو ته وویل چې د اوکراین وسلواله ځواکونه د اوکراین د ختیځ خر لوهانسک جنوب ختیځی برخې نیولې. اعلامیه زیاتوي چې د اوکراین پوځیانو د لوهانسک هوایي ډګر محاصره کړی دی او سم د هوا حالات.
سلام سهار منیک مرغ زنه جبا زمانیم د هوا پیژندنی نړیوالو ادارو دراتلونکو دوه ساعتو لپاره د کابل په شمول د هوا د یوشمیر لوی ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتی ګریډ په کچه په دی ډول کړي. نن په کابل کې اسمان صاف وي، د تودوخه لوړ درجه 13 چټش پاړس. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 19 چټشل. په جلال آباد کې به اسمان خوب وي، د تودوخه لوړ درجه 18 چټش پورويش. په هرات کې اسمان صاف دی، د تودوخه لوړ درجه 15 چټش اتلس. او په مزار شریف ښار کې اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 18 چټش 22 اټکل شوی دی.
دوستانو تاسو د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې 12.6 باندې اوریدلی شئ، او که په ښارونو کې نو په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.15 هم خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. دا انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د دویم ځلی ټاکنو د کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم وروستي ادعا رد کړي چې وایي د دې کمیسیون یو شمیر غړي په تفتیش کې مداخله کوي. نور محمد نور په دې اړه وایي
دا کاملا حقیقت نه لري، ځکه چې هلته نړیوال ناظرین، مشاهدین، مطبوعات شتون لري.
په دې اړه په ریپورت سربیره مو د افغانستان د ولسمشری د څوکۍ د دوو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د پرونی لیدنې په جزئیاتو خبرو. دا به مو واوري چې د هلمند چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ په ځینو برخو کې چې د وسلوالو مخالفانو مقاومت روان دی، د افغان قواو پوځي عملیات لا هم دوام لري. په کابل کې مو پرون د هغه لسګونو کسانو له مظاهرې هم خبرو چې د پکتیکا په ورګون ولسوالۍ کې خونړۍ حملې غندلې، او د فلسطین د غزې پتلانګۍ د اسرایلو بریدونه غندلې. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر وایي له اسنادو او مدارکو داسې ښکاري چې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا هوایي شرکت الوتکه روس پلو بیلتون غوښتونکو ویشتي. دوستانو دا د ازادي رادیو دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ تاسو د سهار لوونه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 12.6 اوریدل شي. که په خارونو کې په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.15 هم اوریدل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د دویم ځلی ټاکنو د کاندید عبدالله عبدالله له انتخاباتي ټیم وروسته ادعا رد کړه. د ښاغلي عبدالله د ټیم یو ویاند ویلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځینې چارواکي د رایو د تفتیش په پروسه کې مداخله کوي. پرون د رایو د تفتیش وبخینن د رایو د تفتیش دریمه ورځ دا ټاکل شوی. په درې اونیو کې له مخکینی توافق سره سم په تیرو انتخاباتو کې ټولې کارول شوې 8 میلیونه رایې وڅېړل شي. صالح محمد صالح په اړه رپورټ لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباتو د یو کاندید د انتخاباتي ډلې وروستۍ ادارت کړې چې ویلي وه د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکوونکي د رای په تفتیش کې مداخله کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان ازادي رادیو ته وویل د دې کمیسیون هغه کارکوونکي چې د رای په تفتیش بوخت دي د دواړو کاندیدانو د کسانو په تایید ګمارل سوي دي. نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر هر کارکوونکي د مداخلې شک کیږي، باید چې د محلونو مسؤولو کسانو یا سوپروایزرانو ته یې راپور او معلومات ورکړل سي.
دا کاملا حقیقت نه لري، ځکه چې هلته نړیوال ناظرین، مشاهدین، مطبوعات شتون لري. د ټاکنو خپلواک کمیشن کارکوونکي د هغه چک لیست په اساس باندې چې دواړو کاندیدانو البته تایید کړی ده او د ملګرو ملتونو لخوا پیشنهاد شوی د هغې په اساس باندې کار مخته وړي. دا فقط یو ادعا ده چې هیڅ ډول حقیقت شتون نه لري په دې برخه کې. او همداشان موږ په کراتو کراتو ویلي چې په هر ځای کې چې د کاندیدانو استازي ستونزې ویني، د هغو سوپروایزرانو سره چې په محل کې موجود دي د هغې سره داس موضوعات مطرح کړي تر څو واضح شي چې کوم کارمند یا کوم کارکوونکي د چا په نفع یا د کوم کاندید په زیان کار کړی.
تر دې مخکې د ولسمشري د دویم ځلي انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله د ډلې یو ویان ادعا وکړه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکوونکي د رایې د تفتیش په روان بهیر کې مداخله کوي. فضل سنگ چارکی ازادي راډیو ته وویل د کارکوونکو دغه مداخله د سمې څارنې کار ته خنډونه جوړوي.
برخه مداخلات و اعمال
د انتخابات خپلواک کمیسیون د ځینو کارکوونکو ځینې مداخله زور او فشار د منل سوي توافق خلاف ترسره کیږي چې ځینې محل د کاندیدانو څارونکو ته د دقیقې څارنې کار ستونزمنوي. هیله ده د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکوونکي اجازه ورکړي چې ټول څارونکي تر دې لا په دقت سره څارنه وکړي چې ډاډ ترلاسه کړي. خو ښاغلی سنچارکی په مشخص ډول ونه ویل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکوونکي د رای په تفتیش کې څه ډول مداخله کوي. نوموړي بیا هم دغه پروسه د منلو وړ وبلله او هیله څرګنده کړه چې دغه بهیر به په راتلونکو ورځو کې نور هم چټک او معیاري شي.
بلخوا د افغانستان د جمهور ریاست دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله پرون د جمعې په ورځ خپلو کې سره ولیدل. دغه کتنه چې د جمهور ریاست د کاندید عبدالله عبدالله په کور کې وشوه تر ډیره د انتخاباتو د رایو د تفتیش او څارنې پر میکانیزم راڅرخیده. په اړه یې له کابل نه د ناجیې صافی رپورټ اورو.
ویل کیږي چې د دغه دوه کاندیدانو ترمنځ په دویم ځلي خبرو اترو کې توافق شوی چې د انتخاباتو د تفتیش مرحله به په 1400 منل شویو معیارونو له دوی د ملګرو ملتونو سازمان او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا ترسره کیږي. د اصلاحاتو همپالنې د ټیم ویان صدقه فضل سنگ چرکی ازادي رادیو ته وویل چې د دغه دوه کاندیدانو ترمنځ د نورو مسایلو ترڅنګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د کارونو د پرمخ بیولو لپاره د یو شخص د ګمارلو پر سر هم خبرې شوې. نوموړي وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم توافق کړی چې وحید عمر د یوې میاشتې لپاره د خپل استازي په توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د چارو د پرمخ بیولو لپاره وپیژني. خو ښاغلی سنگ چرکی تر ډیره ټینګار وکړ چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د جمعې په ورځ تر ډیره د انتخاباتو د دویم پړاو د رایو تفتیش او شفافیت په اړه خبرې شوې.
دا خبرې په دې برخو کې متمرکز وي. د چک لیستونو په اړه همدارنګه کومې برخې چې مخکې په پام کې نیول شوې وي تقریبا په 1400 معیارونو کې دي، خو په ټوله کې د نن ورځې خبرې ډېرې ارزښتناکې وي او دواړو لورو د همکارۍ په یوه فضا کې خبرې وکړي.
په عین حال کې د تحول او تداوم ټیم ویان طاهر زهیر هم ازادي رادیو ته وویل چې د جمعې ورځې په خبرو کې دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د انتخاباتو د دویم پړاو د رایو په شفافیت او ښه تفتیش خبرې کړې.
مهم ټکی چې په هغه کې د نظر توافق موجود دی او هیڅ کوم د نظر اختلاف پکې نه لیدل کیږي، د رایو تفتیش دی چې مخکې پرې توافق شوی. دا پروسه همدارنګه دوام لري او د دواړو لورو تایید پکې اخیستل شوی.
ورسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته راغی، د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو سره له خبرو وروسته په دې سلا شول چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د جمهور ریاست د دویم پړاو ټولې رایې به له سره تفتیش کیږي. ویل کیږي چې دواړه کاندیدان به په نږدې ورځو کې د انتخاباتو په بهیر او په هیواد کې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو هم خبرې وکړي.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وسم په مکړی ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن د خپل هغه ټیمونو شمیر 50 تر رسیدي چې د رایو تفتیش پر مخ بیایي. د هلمند چارواکي وایي د دولت هغه وسلوال مخالفان چې په سنگین کې له افغان ځواکونو سره په وسلوال مقاومت بوخت دي دا توان نه لري چې کندهار ولایت ته مخه او هغه ولایت نه امن کړي. په افغانستان کې ډیرا چې کی سرتیرو لخپل ولسمشر څخه د دملاتړ په خاطر مننه کړې ده. په دې ورستیو کې په افغانستان کې 15 چې کی سرتیري وشل شوې دي. زیمبابوی پرون د کرکټ په یو ورځنی نړیواله مسابقه کې افغانستان ته ماتې ورکړه. نړیوال قدرتونه او ایران سلا شول چې د ایران د اټومي پروګرام خبرې اترې د څلور نورو میاشتو لپاره وغځوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن منځني ختیځ ته ځي څو په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ کړکیچ ته ختمول لپاره منځګړتیا وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي امریکا په سیمه کې د وضعیت د خرابېدو پر خطر او د غزې په شخړه کې د نورو بیګناه انسانانو پر وژنې سخت اندېښنه لري. راپورونه وایي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو یو مهم غړي دنیس پوشیلن استعفا کړی. پوشیلن د ډونتسک په خپل سر اعلان شوي جمهوریت کې د عالي شورا مشر و. دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی. زموږ خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.90 اوریدلی شي. د سهار نه تر اوو بجو پورې په دې صفه د ازادي راډیو خپرونې خپرېږي. باید یادونه وکړو چې د ماښام له اوو نه بیا د سهار تر اوو پورې په همدې صفو تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اوریدلی شي، خو اوس د ازادۍ راډیو ته غوږی. اوس په غورو چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان د حالاتو په اړه څه وایي، جاناقه الکوسی ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم دور د رایو د څېړنې د پروسې په اړه مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي د رایو دا څېړنه چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې د ملګرو ملتونو او امریکایي څارونکو لخوا څارل کېږي. ورځپاڼه زیاتوي د شاوخوا 8 میلیونو رایو دا څېړنه د هغې معاملې یوه برخه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب د اشرف غنی احمدزي او عبدالله عبدالله ترمنځ شوې ده. نیویارک ټایمز زیاتوي دواړه کاندیدان سلا شوي چې په حکومتي سیستم کې به پراخ بدلون راولي، خو دا کار به د رایو د نتیجو له اعلان او د نوي جمهور رئیس له ټاکنې وروسته کېږي. د ورځپاڼې په باور دا څېړنه یو ډیر دروند او سخت کار دی او ممکن د دریو او شپږو اونیو پورې وخت ورباندې ولګیږي. ورځپاڼه لیکي د پنجشنبې او جمعې د ورځو په څېړنو کې شاوخوا 150 بهرنیو څارونکو برخه درلوده او تمه ده چې شاوخوا 70 نور څارونکي به له اروپا او امریکا څخه هم کابل ته ورسیږي. ورځپاڼه لیکي دا د روژې مبارکه میاشته او د رایو څېړنه پکې ستونزمنه ده. د ډیرو افغانانو لپاره په دې میاشت کې 8 ساعته پرله پسې کار کول اسانه خبره نه ده. ورځپاڼه زیاتوي افغان او بهرني څارونکي په دې فکر دي چې د کارونو د سرعت په مقصد کار سهار وختي پیل او د مازیګر تر 5 بجو پورې دوام ورکړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي جمهور رئیس کرزي د اګست 2 د نوي جمهور رئیس د لوړې لپاره ټاکلی او ټینګار کوي هر څومره ژر چې ممکن وي د رایو څېړنه دې سرته ورسیږي. امریکایي او اروپایي څېړونکي هم سلا شوي او وایي هیله مند دي چې نوی جمهور رئیس د ناتو د سپتمبر میاشتې له غونډې مخکې په کار پیل وکړي. انګلستان چپ ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې افغانستان د حقانی وسلوالو په تیښته کې پاکستان تورن کړی تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي افغان چارواکو په پاکستان تور لګولی، هغو وسلوالو ته یې د تیښتې امکان برابر کړی چې په اورګون کې د وژونکي حملې وروسته د هغوی د پټېدو په ځایونو پیچلي عملیات وشول. ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان عبدالحسیب صدیق دا خبره راخستې چې وایي د اورګون ولسوالۍ د بمی چاودنې لپاره په لارۍ کې مواد د پولې اغړه ځای په ځای شوي وو او لارۍ په داسې حال کې له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته اوښتې چې په سیمه کې د پاکستان د پوځ عملیات دوام لري او له میرانشاه څخه اخوا یې هم خپل واک ټینګ کړی دی. ورځپاڼه د صدیق د خبرو په دوام کې لیکي د اورګون حمله د حقانی وسلوالو کړې ده. دا حمله په میرانشاه کې پلان او طرحه شوې وه او هدف یې دا و هر څومره زیات کسان چې ممکن وي باید ووژل شي. له همدې امله دوی د ملکي او پوځي کسانو توپیر ونه کړ. ګاردن وړاندې لیکي افغان حکومت په وار وار د ګاونډي هیواد پاکستان استخبارات تورن کړي چې وسلوالو ته پیسې، وسلې، روزنه او پناه ځایونه برابروي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي په هغو سیمو له اوږدې مودې راهیسې واک نه لري چې وسلوال پکې فعال دي. ورځپاڼه زیاتوي د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان په وروستیو عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 وسلوال وژلي، خو د افغانستان د استخباراتو یو جګپوړو چارواکي ویلي چې دوی د کوم افغان وسلوال د وژنې یعنی ونې په اړه معلومات نه لري.
د هلمند چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ په ځینو برخو کې چې د وسلوالو مخالفانو مقاومت روان دی، د افغان ځواکونو پوځي عملیات لا هم دوام لري. د دې ولایت مسؤلین وایي په سنگین کې د تېرې یوې میاشتې جګړې په نتیجه کې تر شپېتو زیات ولسي خلک او شاوخوا 15 افغان سرتېري وژل شوي او تر 380 زیات وسلوال ټپیان شوي. د دولت د وسلوالو مخالفانو د وژل شو شمیر لا هم دقیق معلوم نه دی. د هلمند د والی لا ویاند مرسواک څخه د مرکې په پیل کې سالم احمد صالح پوښتنه کړې چې په سنگین ورسیرمه ولسوالیو کې وروستی امنیتي وضعیت څنګه دی.
هغه ساحې چې مخکې وسلوالو مخالفین په کې تحرکات کول او هغه ساحې څخه د عملیات په وړاندې باندې خپل مقامات ښودی، هغه ساحې اوس هم په غو ساحو کې عملیات روان دي او ډېر مین ګزاري شوي ده په هغه ساحه کې د مخالفینو لخوا څخه هغه ساحې په مینونو پوښلی دي. نو په دې اساس سره موږ خپله د انجینرۍ ټیمونه ورته د مرکز نه غوښتي وو او تر څنګ یې موږ خپل کوم ټیمونه چې درلودل هغه هم په هغه ځای کې ګمارلي دي تر څو هغه مینو ساحې د مینونو څخه پاکې کړي. همدا اوس هم څو لحظې وړاندې زه سنگین ولسوالۍ د امنیتي چارواکو سره تماس کوم چې وضعیت څنګه دی. نو دوی د وضعیت پاک لباندې ماته ډاډ راکړ او ویل چې په غو ساحو کې کومې ساحې چې دي په غو کې عملیات روان دي او انشاءالله تعالی په هغه ځای کې امنیتي ځواکونه کله ناکله خپلې ګزمې او خپل عملیات او د دې تر څنګ چاپي عملیات چې خپله پولیس یې ترسره کوي او خپل امنیتي ځواکونه په کې ښه رول لري. نو په دې اساس سره ډېر ګټمن تمام شوي دي او هغه ځینې ساحو کې ډېر وسلوالو مخالفینو ته تلفات اوښتي دي او ډېرې ساحو کې وسلوالو مخالفین اوس تمات سره مخ شوي.
بلې، ځواک سب تاسو د تلفاتو یادونه وکړه خو معلومات اوس هم زده ونقیز دي. په تیره دغه یوه میاشت کې څومره وسلوال، څومره ملکیان او څومره د افغان پوځیانو سرتیري وژل شوي؟
موږ خپله د 15 شونه اضافه افغان امنیتي ځواکونه شهیدان لرو، 10 شونه اضافه افغان امنیتي ځواکونه موږ زخمیان لرو او د 300 اضافه 300 او 390 تر سیګي ملکی کسان زخمیان لرو او همداشان تر 500 اضافه چې حتی د نه راپورونه چې موږ ترغلی او حتی تر 100 اضافه خولل سی وو. خو به هغه ځایونه چې سروي شوې دا هغه ځایونه موږ تر سوچ کتلې دي او کوم معلومات مو تر اوري تر 500 شپېتونه اضافه موږ ملکی کسان شهیدان لرو او اوس هم د غوی سروې روانه ده. غوز داینو ته موږ خپل مرستې رسولې دي او غوزاینو کې چې په سنگین په ولسوالۍ کې کوم کسان ماجر شوي وو او یا هم ګډې ته مجبور شوي وو له هڅه او خوتلې جنگ ځپلو ته مو مرستې رسولې دي او اوس هم ور باندې لګیا یو تر
څو مرستې ورسره ده. هغه مرستې دي ځواک صاحب چې د ولسمشر حمید کرزي په فرمان باندې هلمند تاسو ولسي وو کې یا خپل د ولایتي ادارې د نورو مرستو بندوبست کړی دی؟
یو هغه مرسته چې وسله رئیس جمهور 2 میلیون افغانۍ د هلمند د سنگین ولسوالۍ د جنگ ځپلو خلکو له شهیدان او زخمیانو سره وکړله او یو دغه د ولایتي ادارې په مرستو په هلو ځلو سره چې د مرکز سره موږ په تماس کې او مرستې مو ورته جلب کړي دي. د حوادثو او همداشان د مهاجرینو د سرې میاشتې له لارې څخه هغه دغه مرستې چې موږ یې غواړو ورته ورسوو او ځینې ډېری مو رسولې هم.
دوستانو، د هلمند د والی ویاند عمر زواکو چې تاسو ورسره د ازادي رادیو عمر کبا اوریده
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په کابل کې لسګونو کسانو د مظاهرې په ترڅ کې د پکتیکا پورګون ولسوالۍ کې د خونړۍ انتحاري برید او د فلسطین د غزې په ترنګ کې د اسرایلو بریدونه په کلکو ټکو وغندل. مظاهره کوونکو د جمعې په ورځ د توند شعارونو په ورکولو سره له افغان حکومت نه وغوښتل چې د پکتیکا پورګون ولسوالۍ کې د حملې عاملین باید ونیسي. دوی همدارنګه د اسرایلو لخوا په فلسطین کې د بریدونو د درېدو غوښتنه هم وکړه. د مظاهرې ته د راپور جوړولو لپاره د ازادي رادیو خبریاله ناجیه صافی هم ورغلی و رپورټ یې اورو.
لزګونو دغو مظاهره کوونکو د جمعې په ورځ د یوې مظاهره پر مهال د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې روسي انتحاري حمله او د فلسطین د غزې په ترنګ کې د اسرایلو بریدونه وغندل او له ملګرو ملتونو سازمان څخه وغوښتل چې د دې حملو مخه ونیسي. دوی هم درنګ له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې مصیبت ځپلو کورنیو سره عاجل مرستې وکړي. مظاهره چې د جمعیت اصلاح ټولنې لخوا بلل شوې وه، د کابل لزګونو اوسیدونکو هم پکې برخه اخیستې وه. دوه تنو مظاهره کوونکو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
محمد یونس ابراهیمی کابل پانتون استاد. هدف دو ټکی، یو دا چې پورګون کې چې کومه واقعا شوې ده او مسلمانان بې ګناه خلک شهیدان شوي دي. نړیوال استکباری نظام غندو چې د اسرائیل تر شا ولاړه ده، امریکا کچیر تل خپل دغه تروریستي عمل او دغه غاصبانه رژیم نه حمایت لري نه کې نور به هم د مسلمانانو دښمنۍ دغوی سره زیاده شي. په دې برخه کې باید جدي تحقیقات وشي چې د دې عاملین څوک دي.
زما مطی الله نوم دی. مونږ دغه اردن کې چې کومه پیښه شوې ده، ډېره ناوړه پیښه شوې ده. دغه پیښه مونږ په کلکو ټکو سره غندو. فلسطین کې کوم اوس د اسرائیلو حملې روانې دي، د هغې د غندنې لپاره مونږ راوتلي یو.
دغه مظاهره کوونکو په جګړې کې له ښکېلو خواوو هم وغوښتل چې د ملکي خلکو له وژل کېدو لاس واخلي. وروسته له هغې چې د تېرې سه شنبې په ورځ د پکتیکا ولایت پارګون ولسوالۍ کې یوې موټر بم چاودنې تر څلوېښتو ډېر ولسي وګړي ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل، د جمعې په ورځ افغان ولسمشر د پیښې له سیمې څخه د لیدنې پر مهال له قربانیانو سره د لا ډېرو مرستو ژمنه وکړه. تر دې مخکې افغان حکومت د فلسطین د غزې په ترنګه کې د اسرائیلو بریدونه غندلي وو او د غزې له جنګ ځپلو کورنیو سره د خواخوږۍ په هدف د افغان دولت له بودیجې څخه د 1500 امریکایي ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. اسرائیلي ځواکونو له څو اونیو راهیسې د فلسطین د غزې په ترنګه کې هوایي بمباری پیل کړي چې له امله یې د تازه رپورټونو په اساس 204 شپېته فلسطینیان وژل شوي او تر 2000 ډېر نور ټپیان دي.
د امریکا ولسمشر وی له اسناد او مدارکو داسې ښکاري چې د اوکراین په ختیځ کې د ماليزیا هوایي شرکت الوتکه روسپلو بیلتون غوښتونکو راغورځولې. بارک اوباما ویلي دغه توغندې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې نه توغول شوې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له سالم احمد سالی نورو.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما وی اسناد او مدارک څرګندوي چې د اوکراین په ختیځ کې د ماليزیا هوایي شرکت الوتکه په هغو توغندې وشتل سوی چې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمې نه توغول سوی وو. روسیا د دغو بیلتون پالو ملاتړ کوي. ښاغلی اوباما چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې وویل بیلتون پالو په پرله پسې توګه له روسیې داسې وسلې چې په هغو کې د الوتکو ضد وسلې هم شاملې دي ترلاسه کړې. موږ پوهیږو چې دغو بیلتون پالو ته له روسیې ثابت ملاتړ ورسېدلی. په دې ملاتړ کې وسلې، روزنه، درنې وسلې او د الوتکو ضد وسلې شاملې دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه اوکراین، روسیا او روس پلوه بیلتون غوښتونکي باید پر یوه بیډنی اوربند سلاسي او د ماليزیا هوایي شرکت د الوتکې د ویشتل کېدو د قضیې د نړیوال څېړنې په چارو کې مداخله ونه کړي. روسیا، روس پلوه بیلتون غوښتونکي او اوکراین باید یوه بیډنی اوربند ته غاړه کېږدي. په اسنادو او مدارکو کې د لاسوهنه نه کېږي. څېړونکي دې ته اړتیا لري چې د پیښې ساحه وګوري. د دې لپاره چې د الوتکې وژل سوې سورلۍ ژر تر ژره د دوی کورنیو ته وسپارل سي جدي کار ته اړتیا ده. بارک اوباما په خپلو څرګندونو کې وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې پر ناکرار وضعیت زیات کنټرول لري او د بیلتون غوښتونکو د مهار لپاره چې په وسلو سنبال او د روسیې په ملاتړ روزل سوي باید اقدام وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د رایو په اتفاق سره د ماليزیا هوایي شرکت د ویشتل سوي الوتکې په اړه د بشپړو او خپلواکو نړیوالو څېړنو غوښتنه کړې. روس پلوه بیلتون غوښتونکو پرون د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د څارونکو مخه ونیول چې غوښتل یې د پیښې ساحه تفتیش کړي. د دې الوتکې د سقوط له کبله ټول سورلې چې 298 کسان و وژل سوي دي.
د ژوند رنگونه
حیات الله راغلی اوس فردی خو هکو د ډیزاینونو نوی راغلی دي نو
څنګه تاسو خدوه مېرمن ځان سره راوستلې دي په خوخه اخلي
خوخه خو دې دوی دا ونه کاته پورته ورسره وګرځم نو خوخه دې دوی
څومره روپۍ لزو به ستل سپردو به ورکی
والا نو تقریبا تر شل زورو دا شه خو
څنګه په دې دکان کې کومې فردی دي خوخه اسمي
والا ما ټولې خوخه دې سو درې دي سي اسره خوخه
ټولې خو دې خوخه اسمي کنه مشخص به کوم جوړ پردی واخلي
دا تاسو شرط شوه بله دا پردی مې خوخه دې د ډیزاین
ښه کله چې تاسو ولې ډیزاین خوخه
ولا فکر کوم دا نوې ډیزاین ده
ښه که ټوټه واخلي فکر کوم مېرمنې نسی ګندلای
ولا نه خوخه نه خوخه یې غوي
ښه تیارې غوړي
نو تیارې غوړي اوس نن سبا دا مېرمنې چیرې ده تکلیف پزان مني
څنګه به خپل برستنې سره پخې غزي کې قیمته غوړي
ولا سه دوی تک ګورې خو دوی ډېر کوشش کوي چې قیمتي شی واخلي هغه شی واخلي چې په بل کور کې نه وي
کله چې دوی ډیر قیمته پردی غوړي او تاسو توان نه لري کنه به څنګه دوی ته قرات ورکوي چې دوی هغه تاسو توان سره برابر پردی وخلی
جب حال ورته وایي نکی یوازې پردو مثلا نه نو نور ضرورتونه هم دی باید در ټول کړو